السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2022 کال د فروری د میاشتې 13 نیټه ده. ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د 15 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات خبرونه له مجید بابر اورو.
مشال د خبرونو سرټکی د کوټي د کمشنر د دفتر مخې ته د بلوچستان د میډیکل کالجونو د زده کوونکو د نه خوړو هړتال 13 شپه ناوخته ختم شوی دی. د افغانستان د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه 15 کلن ماشوم ژوند له لاسه ورکړ چې د فروری په 15مه شپېته میټره ژور کوی ته لوېدلی و. نن د فروری په 13مه اوکراین ویلي چې د هیواد په شرقي برخو کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د ډزبندۍ په سرغړونو کې سمدستي زیاتوالی لیدلی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د کوټي د کمشنر د دفتر مخې ته د بلوچستان د میډیکل کالجونو د زده کوونکو د نه خوړو هړتال 13 شپه ناوخته ختم شوی دی. د نه خوړو دا هړتال د هغه وخت احتجاجي پرلت برخه ده چې د تیرو اتیا ورځو دوام لري. د زده کوونکو مشرانو مشال لیلو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې تر کومې د پاکستان میډیکل کونسل د دوی غوښتنې نوي منلي او رجسټریشن یې نوي کړی، دا احتجاجي پرلت په دوام لري. د کوټي ډیویژنل کمشنر سهیل رحمان د وزیر اعلی په استازیتوب د صحت د صوبایي سکتر لخوا په لیکل شوي یو خط کې د نه خوړو هړتال کوونکو 500 د کوونکو ته ډارګیرنه او بیا شربت ورکړو او زیاته کړه چې د پاکستان میډیکل کونسل سره به د دوی د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. د کراچۍ پولیس وایي چې نن د فروری په 13مه د ښار په نارت ناظم آباد سیمه کې د یو شخصي ټلویژن چینل سما پروډیوسر اطهر متین غلو په ډزو وجلی او په تیښته کې بریالی شوي. د کراچۍ د مندنۍ دلې د پولیسو مشر ناصر افتاب مشال لیډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه زیاته کړې چې اطهر متین نن سهار ماشومان سکول ته بیولو نه پس کور ته د ستنېدو په مهال د پیښې ښکار شوی دی. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه او د سند ګورنر عمران اسماعیل د پیښې نوټس اخیستی او د پولیسو چارواکو نه رپورټ غوښتی. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د آنلاین نیوز ایجنسۍ مالک محسن بیگ د دریو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړی. د محسن بیگ پر ضد پس له هغې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې مقدمه درج کړه چې روانه اونۍ د نیوز ون ټلویژن چینل په یو خپرونه کې د ډاکو مواصلاتو د وفاقي وزیر مراد سعید په اړه څرګندونې وکړې. سعید وروستو د بیگ ضد مقدمه دایره کړه او پر هغې تور پورې کړ چې د بدنامولو هڅه یې کړې. د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے کارکوونکو بیگ د فروری په 14مه هر محل په اسلام آباد کې لکوره ونیو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړ. عدالت نوموړی د درې ورځو پلټنو لپاره پولیسو ته وسپاره. پر هغه محل نوموړي خبریالانو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په امر نیول شوی دی. د هغه د لومړی جسماني ریمانډ موده ختمه شوه، خو پولیسو د ترهګرۍ ضد عدالت ته وویل چې د گرفتارۍ پر محل محسن بیگ د پولیسو سره مزاحمت کړی، په پولیسو یې په تماچه ډزې کړې وې او یو سرتیری ژوبل کړی و. محسن بیگ په تیرو وختونو کې د وزیر اعظم عمران خان نږدې ملګری پاتې شوی. د افغانستان د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه 15 کلن ماشوم ژوند د لاسه ورکړ چې د فروری په 15مه شپېته میټره ژور کوی ته لوېدلی و. له تیرو څو ورځو راهیسې د حیدر په نامه د دې ماشوم د ژغورنې هڅې روانې وې. په زابل ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ نن د فروری په 13مه په یو ویډیوي پیغام کې خبر ورکړ چې ماشوم یې له دغه کوی راویستی، خو هغه خپل ژوند له لاسه ورکړ. په پاکستان کې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کورونا وایرس 2400 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره په 2020 زیږدیز کال کې په هغه هیواد کې د وبا له پیله هیڅ د پیښو رسمي شمیر شاوخوا 15 لکه ته رسېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې له کووېډ-19 ناروغۍ څخه 3 کسان مړه شوي دي. له دې سره په هغه هیواد کې له ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 1,09,50 ته رسېدلی دی. نن د فروری په 13مه د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري 28 تلین لمانځل کیږي. نوموړی په 1908 زیږدیز کال کې د خیبر ضلع پرنډي کوتل کې زیږیدلی و. حمزه شینواري د شلمې میلادي پیړۍ یو وتلی پښتون شاعر او لیکوال و. حمزه شینواري د غزلونو او نظمونو ترڅنګ ناولې، ډرامې او افسانې هم لیکلي دي. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې ښوونکي پروفیسر احمد علي عاجز مشال لیډیو ته وویل چې حمزه شینواري په خپله شاعرۍ او بیا په ځانګړي ډول په غزل کې پښتني اقدار ځای پر ځای کړی و وروسته خبر دا چې نن د فروری په 13مه اوکرين ویلي چې د هیواد په شرقي برخو کې د روس پلوه بیلتون پالو لخوا د ډزبندۍ په سرغړونو کې سمدستي زیاتوالی لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا خبرداری ورکړی چې په راتلونکو ورځو کې روس د اشتعال په کارولو سره په خپل ګاونډي یرغل لپاره جواز پیدا کول غواړي. د اوکرين پوسټ په یو راپور کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د یو پوځي د جوبل کېدو تر څنګ د ډزبندۍ 18 سرغړونې ثبت کړي دي. پوځ زیاته کړې چې بیلتون پالو په 100 نه زیاتو آبادیانو د مارټر ټینکونو او درنې توپخانې ډزې کړي دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روس پلو بیلتون پالو لخوا په ډزو کې تیزی لوی پارونکې عمل بللې. د راپورونو تر سم د فروری په 13مه د ماشومانو یو سکول هم پکې په نښه شوی و چې پکې دوه ولسی وګړي جوبل شوي ول. د مشال خبرونه پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د بلوچستان د مختلفو میډیکل کالجونو زده کوونکو د پاکستان میډیکل کمیشن خلاف په احتجاج کې د نه خوړو هړتال ختم کړي دي. معلومات ترکو په پاکستانی سیاست کې د خاصو اصطلاحاتو د رواج کېدو په اړه یو ځانګړی رپورټ لرو. د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وای د پټرولو قیمت زیاتې دو ورته سختې ستونزې جوړې کړې دي.
چې موږ هغه شانتي غاګ نه پیسې لو نو بیا هغه را سره غوې مې ما خام نه کوړه پیسې یو څو نو مزدوري کو بیا چې زو نه چانه دال قرض والو چانه سبزي قرض والو.
په کورمکه د ځمکې په سر اشخړو د هواری د سیمې د امن او ترقۍ باوري کولو لپاره په ځای مشرانو مشتمل د کمیټیانو جوړولو پریکړه شوې. ځای مشران سوای
دا کمیټه نه کلام قرار شوی نه اکثر بمودي شیا سونی فسادو نه ان شاء الله پته بچ کی
کا ناما وی صرف کمیټي جوړ شي نو څه فائدہ نه کوي.
نو رپورټونه هم لرو ل مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د بلوچستان د بیلابیلو میډیکل کالجونو زده کوونکو د پاکستان میډیکل کمیشن خلاف خپل پرلت کې د نه خوړو هړتال بیګا ناوخته ختم کړی دی. زده کوونکو دغه احتجاج له پولیسو سره د لاسو ګریوان کېدو وروسته د کوټې د کمیشنر دفتر مخې ته پیل کړی و. زده کوونکي غوښتنه لري چې پی ایم سی یا پاکستان میډیکل کمیشن دې د دوی رجسټریشن وکړي. حکومت احتجاج کوونکو زده کوونکو ته تسلي ورکړې ده چې دغه ستونزه به ډېر زر هوار کړل شي. خو زده کوونکو ویلي چې د دې ستونزې تر هوارې دو پورې به دوی خپل احتجاج جاری ساتي چې دوی د اتیا ورځو راهیسې پیل کړی دی. د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین رپورټ ته وکشه.
په بلوچستان کې د درې میډیکل کالج زده کوونکو د نه خوړلو احتساب و پای ته د رسولو اعلان کړی دی. دوی د اعلان د غوروسته وکړي کله چې تیر شپه د بلوچستان د حکومت او میډیکل کالج د دې زده کوونکو ترمنځ خبرې پای ته ورسېدلې. پر دې مهال د کوټ کمشنر سویل رحمان په یو لیک کې ودې زده کوونکو ته تسلي ورکړه چې حکومت به د پاکستان میډیکل کمیشن سره د دوی د رجسټریشن لپاره خبره کوي. په دې اړه د فروری په 13مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خوزدار میډیکل کالج یو زده کوونکي محمد فهیم وویل چې د دوی 5 ملګرو د تیری وی او نی رئیس د خپل غشتونو په حق کې بوکړتال کړی وو.
د نموش پر غشي باندې ختم کړل چې سیم چې د غزموش ځمیداری واخستل نو او موږ بوکړتال بالکل ختم کړی نه دی. موږ بلکې بوکړتال یو سورج د پاره متل کړل چې موږ اوسم یو سورج دوی ته ور کړی دی.
د غړول د لورلای میډیکل کالج سره تړاو لرونکي محمود هارون وایي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو یې غشتنه نه وي منل سوي.
او نن موږ دا شته مجبور اوسو موږ انډیوالانس موږ سمري موږ دا شته مجبور اوسو ریډ زون رازو دی کمیټیانی بار بار کښنستل دي موږ لنه راځي ټلیفونان راکې تسلیان راکې خو موږ لنه راځي.
خو کله چې دغه ځل کوونکو د کوچ د کمشنر د دفتر او مخته پرلت پیل کړی نو څه ګړی ورسته حالت سینیر صوبای وزیر نور محمد مړ ورغلی او په احتجاج بوخت د ځل کوونکو ته تسلی ورکړه چې د دې مقصد لپاره اعلی وزیر خپل په اسلام آباد کې ناست او د پاکستان میډیکل کمیشن سره خبرې کوي.
قانون کې دایره مې رائے کړ هر کسی کا حق بنتا کی وو خپل احتجاج کړی.
د بلوچستان سینیر صوبای وزیر نور محمد دومړ وایي چې د قانون په دایره کې دننه هر څوک کولای شي چې خپل احتجاج وکړي. زه هیله مند یم چې د زده کوونکو د غستون زبا ډیر ژر هوار شي. بل خواته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزونجو و صوبای سیکرټری سیادت نورلک بلوست امر کړی دی چې هغه د زده کوونکو د رج رجسٹریشن په اړه ټول ګامونه پورته کړي او د پاکستان میډیکل کمیشن سره د دغه ستونزه مخ له هواره کړي. د یادونه وړ ده چې د بلوچستان درې میډیکل کالجونه لورلای خوزدار او مکران زده کوونکي د تیرو اتیا ورځو راهیسې په کوټه کې پر احتجاج ناست دي او دوی وایي چې تر څو پاکستان میډیکل کمیشن لخوا د دوی رجسٹریشن نوي سوی تر هغه وخت پورې به دوی په قرار نه کښینی. خو د پاکستان میډیکل کمیشن لخوا په وار وار ویل شوي دي چې تر څو یاد شو زده کوونکو ټیسټ نوي ورکړی تر هغه وخت پورې رجسٹریشن نسی کېدلی. لاکن د دې ټیسټ لپاره تر دمګړی پورې د بلوچستان د یاد شو میډیکل کالجو زده کوونکي نه دي تیار. او د روغتیا د صوبایي سکتر په وینا چې د دغه زده کوونکو شمیره د 600 څخه زیاته ده.
دا مشال ریډیو ده.
په کراچی کې د سند اسمبلی ودانې مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت نن په شپږمه ورځ هم روان دی. میگا احتجاجي ناستې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل د غورځنګ مخکښ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر په ګډون د غورځنګ لسکونه غړي په تیرو څلورو کلونو کې بندیان شوي دي. نوموړي وویل پر دې سربیره دوی د آئینی حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. پښتین یو ځل بیا د سند په حکومت غږ وکړ چې وزیر دې له زندانه خوشې کړي. وزیر د 2000 کال له ډسمبر راهیسې د کراچۍ په جیل کې دی او ورباندې په دریو مقدمو کې د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې غیر ردوي. د سند حکومت د پښتین د غوښتنې په اړه سن دی ویلي. خو د صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری په 14 په ټویټر په بیان کې لیکلي وو چې وزیر رسمن تورن شوی او قضیه په عدالت کې ده نو ځکه نشي خوشي کولی. نیاز علي خان تفصیل لري.
غورځنګ د احتجاجي پرلت د خپل مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه د پروري د 14 راهیسې پیل کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا د پروري په 14 احتجاجي پرلت ته په خپل وینا کې وویل
علي وزیر په جیل کې دی، حنیف پښتین په جیل کې دی، اویس په جیل کې دی، فهیم په جیل کې دی، دغه په جیل کې دی. خو په تیر څلور کال کې په زر نه زیاتو د پی ټی ایم ځوانانو جیل خوړلی دی. یو ویشت داسې ظلمي مو شهیدان شوي دي. زمونږ د شهیدانو په قبرونو باندې تورې او سپینې د مزاحمت جنډې لکې دي.
منظور پښتین یو ځل بیا په سن حکومت غږ وکړو چې د علي وزیر او نورو بندي غړو په ضد جوړې مقدمې دي بیرته واخلي او د غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت د سن اسمبلی مخې ته دوام لري. احتجاجي پرلت ته د پروري په 14 د پی ټی ایم د بلوچستان پخوانی مخکښ پروفیسر ارمان لونی خور اورنګا لونی هم ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل چې ولس د خپل مخکخ علي وزیر لپاره رابیدار شوی دی.
موږ دلته پدې راغلی یو چې دا یو جمهوریت ملک دی. پدې جمهوریت ملک کې به د عدالتونو فیصلې وي، د جمهوریت فیصلې به وي. دلته چې کم د ولسونو په اوټو باندې خلک راغلي دي، اسمبلی جوړې شوې ده، د دې په فیصلو به فیصلې کوي، عدالتونو به خپلې فیصلې کوي. داسې نیولي عدالتونه، داسې د چا تر زور لاندې عدالتونه چې کم دي، دې ته موږ نه سوکښې نستای. موږ راغلی یو دوست د ولس په زور، د دې خلکو په زور، د دې پښتون افغان وطن د ولس په زور باندې موږ علي را خلاصو او دا پرلت مون په دې کې نولې.
پرلت د خیبر پختونخوا نه راغلی د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم وینا وکړه. ویل چې په ټول هیواد کې د مودې راهیسې د پښتنو احتساب روان دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
علي وزیر د خلاصون د پاره یا نور چې کوم ملګري په جیل کې دي او بنادی په پښتونخوا وطن کې چې کوم روان حالات دي، د دې ټول چې څومره مطالبې دي په دې پرلت کې دي، که د فتي وژنې دي، که بامي چاودنې دي، که نور هم چې کوم د پښتنو په دې کراچۍ کې یا په پښتون خواتن کې په کوم اندازم د دوی استحصال روان دی، هغه ټول زمونږ غوښتنې دي، هغه ټول زمونږ مطالبې دي.
د سن اسمبلی مخې ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلت کې د منظور پښتین او نورو ویناګانو د اوریدلو لپاره هر ماښام د سیاسي ګوندونو او د ښار د بیلابیلو سیمو څخه په ګڼ شمېر کې خلک راځي. خو بیا تر اوسه د سن حکومت د پی ټی ایم د دغه احتجاجي پرلت او غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. خو څو ورځې وړاندې د سن حکومت ویان مرتضی وهاب په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د علي وزیر په ضد مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. سن حکومت نشي کولی چې نیولې شوی او چالان شوی کس خوشی کړي. علي وزیر له 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د کراچۍ په بیلابیلو عدالتونو کې درې مقدمې روانې دي چې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر له ضمانت ورکړې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان سینیټ پرون دوه قانوني مسودې منځوري کړې دي. د اوګرا ترمیمي بل مخه د تیل او ګیسو د نظم کامي اداره به اوس د تیل او ګیسو قیمتونه په خپل خوخه کمولې او زیاتولې شي. د بل مخه ولس په تیل او ګیس ترغې په زیاتو پیسو اخلي کوم چې اوګرا ته تماميږي. په بل کې ویل شوی چې د اوګرا د اخراجاتو سره سم به د تیل او ګیسو بیې مقرریږي، یعنی که د اوګرا اخراجات زیات وي نو ولس په ګرانه تیل او ګیس اخلي. دغه بل د اپوزیشن د مخالفت باوجود منظور شوی. د دې سربیره د روغتیا لپاره د الایډ هیلت پروفیشنلز کونسل په نوم بل هم منظور شوی. هغه کونسل به د طبي ماهرینو لپاره قانون سازی کوي او د هغوی رجسټریشن به باوري کوي سو د اتایی ډاکټرانو مخه ونیول شي. شانواز ترکزی اورو.
په سنټ کې یو هغه قانوني بل پاس شوی د کوم د لاندې بچ د تیلو د قیمتونو مقررولو، ګرانولو او یا د ارزانولو اختیار د اوګرا په نوم د ادارې سره وي. اوګرا معنی آیل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټی یا د تیلو او گیس د نظم اداره. د فروری په لسمه په سنټ کې د پوزیشن لیډر یوسف رضا ګیلانی په خپل تقریر کې وویل دا بل باید تر هغې منظور نشي تر کومه چې په دې د اپوزیشن لخوا بحث نه وي شوی. دی وای کله چې تیل ګرانېږي نو په هر یو شي اثر پرېوځي. زما خیال دی چې په ټیکسونو غونډولو کې کار پکار دی، نه چې په خلکو بوج واچول شي. خلک دا نشي برداشت کولی. په اوګرا کې ترمیمي بل د قومي اسمبلی نه په جنوري کې پاس شو چې د دې ترمیمي بل د دویمې مادې د دریم سیکشن تر مخه وفاقي حکومت به د اتارټۍ د اخراجاتو په مطابق قیمتونه زیاتولی شي. معنا دا چې که د اوګرا خرڅونه زیاتېږي تیل او ګیس به هم ګرانولی شي، که کمیږي دغه قیمتونه به یې کمولی شي. په سنټ کې هم په دغه خبره سینیټر مشتاق احمد خان اعتراض وکړ. وی ویل دا خو که سبا اوګرا کې هر څوک هر څومره خرڅونه کوي یا تنخواګانې اخیستل غواړي زور به آن تن لورځي. مشتاق احمد خان وویل ښکاري چې دغه ترمیمی د آی ایم ایف لپاره کړی دی، ځکه ټیکسونه لګول د آی ایم ایف غوښتنه وه. دی وایي زه خو د آی ایم ایف تابع نه یم، زه خو د پاکستان د آئین تابع یم. دا چې آی ایم ایف دی دا ما څنګه غلام جوړولی شي؟ دا خو قانون ساز ادارو باندې سودا کول او یا خرڅول دي. دا پارلیمنت رابرټ سټیم جوړول دي. دا را تپل شوی قانون دی. دا په هیڅ شکل قومي خګړه کې نه دی، ځکه زه یې مخالفت کوم. د دې ترڅنګ د سینټ نه د طب دپاره هم یو قانون منظور شو چې نوم یې الایډ هیلت پروفیشنلز کونسل دی. دغه قانون هم په جنوري کې د قومي اسمبلی نه پاس شو چې د 22 صفحاتو د دې قانون په سر کې تعارف هم لیکل شوی دی. لیکل شوی د قانون مقصد دا دی چې د صحت د کارکونکو یو منظم معیار د هغه بنیادی او اعلی پېښور تنانو لپاره قانون سازی په کار ده، ځکه چې د دوی د رجسټریشن لپاره کار وشي. د دغه قانون د جوړېدو سره ممکنه ده د صحت لپاره هغه کارکونکي چې ورته اتایی ډاکټران ویل کېږي مخه ونیول شي. هغه وخت یې دغه قانون منظورېده د سینټ چیرمن صادق سنجرانی اول د اپوزیشن او د حکومتي بنچونو رای وشمارلې.
ګورنمنت سایډ 29 اپوزیشن 29
حکومت یو کم دیر اپوزیشن یو کم دیر
پھر مصیبت چهر پہ آ چکی
او بیا د خندا وړاندې صادق سنجرانی وای مصیبت یو ځل بیا د چیرمن سر لراغه. د صادق سنجرانی د ووټ اچولو سره حکومتي رای پوره دیر شوی او دغه بل هم منظور شو. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستانی سیاست کې لسیزو راهیسې بیلابیل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یوه اصطلاح د خلایي مخلوق ده چې په تیرو کلونو کې رواج شوې، بلې لسیزې پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره کاریږي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد الله په رپورټ کې اورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلی دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبریالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبریال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټیبلشمنت چې کوم دی نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکي یادوي پټ لاسونه پیریان یا بل څه نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي، هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشه تنده کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي. لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې له یوې اوږدې مودې راهیسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حد پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
Da che selectors aw selected taki da Pakistan pa siyasat ki wali aw changa rawaj shu aw isharai cha ta da pa alai pa Islamabad ki da siyasi charo po Quraish khatak wai. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپل وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس پر رای منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتي ماماګان مت په پښتو کې مخلوق وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي چې چا څوک نوم په ښکارا باندې نشي اغستي او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوښي چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهیسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي معنو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان هر چې کله په هغه کریش شو هغې لپس چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې. دغه پارټۍ چې وي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګه مانګه ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو د بې نظیري حکومت چې د هغې خلاف او 90 په دهایه کې چې کوم دی کنه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلې چې هارس ټریډینګ لوټا کریسی.
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتې پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیاتې شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هغه هیواد په اړه د پاکستان پر رول تحفظات ښودلي خو ویلي دي چې واشنگټن له اسلام آباد سره له کار کولو پرته بله لاره نه لري. نوموړي د فروری په 15 په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وویل دوی تر اوږدې مودې غوښتل چې په اسلام آباد فشار راوړي چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې حل امکانات زیات شي. ده زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کاوه خو د امریکا اکثر وړاندیزونه نه منل. اسلام آباد په بیا بیا ویلی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې خورا اغیزناک او رغنده رول لوبولی دی. اسرار عالم مومن په دې موضوع له شنونکو سره د خبرو په اساس رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ وایي چې په افغانستان کې د شخړې سولې حل لړکی پاکستان د امریکا ځنې اقدامات په لا نور مانل رون کې او په لپسې ډول عمل کړی وي. نن به کې دیشي حالات بدل وو. په 15 فبروري د واشنگټن په سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال تھامس ویسټ ومنله چې پاکستان د افغان سولې پروسې ملاتړ کاوه، خو د په خبره په دې لړکی اکثره د امریکا وړاندیزونه نه دي منلي. نوموړي په اشاره وویل چې د اسلام آباد دغه رویه خپله د پاکستان په ګټه هم نه وه او اوس یې ورته چیلنجونه رامنځته کړي دي. د کراچۍ پوهنتون استاد پروفیسر توصیف احمد وایي امریکا، ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې یو پیاوړی ټول شموله حکومت رامنځته شي، خو طالبانو دا نه غوښتل او پاکستان هم د طالبانو د دریځ ملاتړ وکړ. نوموړي په 15 فبروري مشال ډوته وویل که په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شوی وي، نو اوس په طریقې طالبان پاکستان او بلوچ وسلوالو د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد نه شوی کارولی، ځکه چې دغه به یو پیاوړی حکومت وي.
طالبان کی پالیسی واضح نہیں ہے.
پلا د افغان طالبانو پالیسی واضح نه ده چې کوم بلوچ وسلوالو او پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه کوي. نو ویل کېږي چې د هغو مرکزونه په افغانستان کې دي. نو داسې ښکاري چې افغان طالبانو په ټول افغانستان بالادستی نه ده ترلاسه کړې، یا کېدای شي بل وجه وي. که غراز د پاکستان لخوا له افغانستان سره پر پوله لګېدلې ازغنتار هم طالبان یو ځای کې لري کړي وو، افغان کډوالو هم د پاکستان مخه کړې. نو د سولې خبرو کې د اسلام آباد لخوا د افغان طالبانو حمایت کول پاکستان ته ګران تمامېږي او پاکستان ته بیا نقصان رسېږي.
نو پاکستان کو کوم نقصان ورا
یا دی وی چې افغان طالبانو ویلي دي چې د افغانستان ځمکه باید هیڅ یو هیواد پر ضد کاریدو ته پرې نږدي. د پاکستان پوز پخوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود بیا وایي کېدای شي چې په 2006 کال کې د افغان طالبانو له امریکا سره په شوي سولې تړون او بیا وروسته له پخوانی افغان دولت سره په خبرو کې اسلام آباد د طالبانو یو څه ملاتړ کړی وي، او د په خبره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا خبره به هم سمه وي چې په دې لړکی پاکستان د امریکا خبرې تل نه دي منلې. نوموړی وایي دا ځکه چې اسلام آباد په افغان طالبانو نه مخکې او نه اوس خپلې ټولې خبرې منلی شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تھامس ویسټ که څه هم د افغانستان په معامله کې د پاکستان کردار په اړه تحفظات څرګند کړل، خو دې باوجود نوموړي د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان رول مهم وباله. نوموړی وایي زما له پاکستانی مشرتابه سره ګټورې ښې او مخلصانه اړیکې دي او هغوی په خپل سیستم کې پر دې مسلو غټ مهارت لري، او زما په فکر موږ سره په راتلونکي کې پر دې له پاکستان سره د کار کولو پرته بل لار نشته. د پاکستان پخوانی پوځي جرنیل ترت مسعود په 15 فبروري مشال ډوته وویل د تھامس ویسټ دغه خبره ځکه سمه ده چې په افغانستان کې د موجوده واکمنو طالبانو سره د پاکستان ډېرې پخوانی اړیکې دي.
پدې کې خوشک نسته چې پاکستان یو غټ رول لوبوي، ځکه چې پاکستان یو داسې ملک دی چې له طالبانو سره ژورې اړیکې دي. پدې کې شک نسته چې د افغانستان په معاملاتو کې د پاکستان غټ کردار دی، خو پاکستان هم غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ومنل شي او ټول خواوې مطمئنه وي او داسې نه وي چې د طالبانو له مخالفینو سره ظلم وشي.
خو په امریکا کې د ویلسن سنټر تحقیقاتي مرکز څېړونکي مایکل کوګلمن په 15 فبروري مشالې ډوته وویل کېدای شي چې امریکا د ترهګرۍ په مخنیوي کې له پاکستان د همکارۍ غوښتنه وکړي، خو د په خبره د دواړو هیوادونو اړیکې پراخېدل اسانه نه دي. نوموړی وایي چې پاکستان په خپل انداز سره له افغانستان پرته له امریکا سره د اړیکو پراخول غواړي، خو امریکا اوس لا دغې ته چمتو نه ده. که څه هم پاکستان دا تورونه ردوي چې ګواکې د افغانستان د پخواني حکومت په ړنګولو کې لاس لري، خو پروسو کال په 15 اگست د طالبانو لخوا په کابل نیولو ځینو پاکستاني او چارواکو او مذهبي سیاسي ګوندونو خوشحالۍ کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږو میاشتو پوره کېدو په مناسبت خپلې اوږدې وینا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ ټینګار وکړ چې امریکا به تر هغې طالبان په رسمیت ونه پیژني چې خپل چلند بدل نه کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلې او لیدلې شي. د ماخام 5:30 بجې کې دونکې د لنډ خبرونه ل مجید بابر اورو.
د کوټې د کمشنر د دفتر مخې ته د بلوچستان د میډیکل کالجونو د زده کوونکو د نخوړو هړتال تیر شپه نه وخت ختم شوی دی. د نخوړو د هړتال دغه احتجاجي پرلت برخه ده چې د تیرو اتیا ورځې دوام لري. د کوټې ډویژنل کمشنر سهیل رحمان د وزیر اعلی په استازیتوب د صحت د صوبایي سکتر لخوا په لیکل شوي یو خط کې د نخوړو هړتال کوونکو 52 زده کوونکو ته ډاډ کیرنه ورکړه او بیا یې د هغوی د نخوړو هړتال ختم کړ. د کراچۍ پولیس وایي چې نن د فروری 14 د ښار نارت ناظم آباد سیمه کې د یو شخصي ټلویزیون چینل سما پروډوسر اطهر متین خپل په ډلو وجلې او په تیښته کې بریالي شوه. د سند صوبي وزیر اعلی مراد علي شاو د سند گورنر عمران اسماعیل د پیخي نوټس اخیسته. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د آنلاین نیوز ایجنسی مالک محسن بیگ د درې ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړ. د محسن بیگ پر ضد په صلاح د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې مقدمه درج کړه چې روانه ونه د نیوز ون ټلویزیون چینل په یو خپرونه کې د ډاک او مواصلاتو فقی ودرس مراد سعید پر ضد پاړه سرګندونه وکړي. د افغانستان د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه 5 کلن ماشوم جون د لاسه ورکړ چې د فروری په 15 شپېته میټره ژور کوی ته لوېدلی و. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2400 پېښې ثبت شوي دي چې ورسره په 2000 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د وبا له بلاهي سي د پیښو رسمي شمیر شاوخوا 15 لکه ته رسېدلی دی. نن د فروری 14 د پښتو د غزل د بابا میر حمزه خان شینواري 28 تلین لمانځل کېږي. نوموړی په 1900 زیږیز کال کې د خیبر ضلع په لندې کوتل کې زیږېدلی و. نن د فروری 14 اوکراین ویلي چې د هیواد په شرقي برخو کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د ډزبندۍ په سرغړونو کې سمدستي زیاتوالی لیدلی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په پاکستان کې د پټرولو بیا شاوخوا 1.8 روپۍ ته رسیدلې چې د هغه هیواد په تاریخ کې د پټرولو تر ټولو لوی نرخ دی. دا تر هغې وروسته دا چې د پاکستان حکومت د فروری په نیمایي کې د تیلو د بیو لوړولو اعلان وکړ. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي وایي د تیلو د بیو لوړېدو له وجې یې ژوند خورا ګران شوی دی، ځکه چې خپل ګاډي نشي ګرځولی، ټرانسپورټرانو کرایې لوړې کړي دي او د ضرورت د شیانو نرخونه هم ختلي دي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د پېښور یو پېټرول پمپ کې تیل اچونکي 28 کلن افسر لوای موټر سایکل یې پاخستی اوس د تیلو اچولو وس نه لري. دغه نه علاوه د سورلو ګاډو کې ورته تګ راتګ هم ډېر ګران شوی دی، ځکه چې د پېټرولو نرخ د 1.8 نه هم اوړېدلی دی.
چې موږ به نور کله د 600 یا د 800 پېټرول واچول نو ټوله میاشت په دې موټر سایکل تلو راتلو. اوس خو چې د 1500 یا د 1500 واچ نو قد 2.5 لیټره پې ورکوي، نو ډېر حالات خراب شوي دي.
ټیکسی ډرایور محمد اشفاق وای چې د پېټرولو د دغه لوړ نرخ له وجې اوس مزدوري نه کیږي او نه سورلې د زیاتو پیسو ورکول جوړ دی، چې له وجې د دوی د کور ژوند ډېر غزمن شوی دی.
سار چې راپاسو کله یو ډیټي کله بل ډیټي، دا چې موږ هغه شانتي غاګ نه پیسې لو نو بیا هغه مر سره غوې مې کټول ورس پدا غوې مو مې مو کتي رشي جګړو کتي رشي ما خام نه کوړه پیسې یو شو نو مزدوري کو بیا چې زونه چا نه دال قرض والو چا نه سبزی قرض والو
د هوټلونو روزګاران وای چې د دوی روزګار یې هم ډیر غزمن کړی دی، ځکه چې د پېټرول یا ډیزل نرخ سی وای شي نو دوی له کوم سوداګانی روړون کې ګاډو والا ډرایوران دي، هغوی هم د دوی نه بیا زیات کرایې غواړي. هوټل چلوونکي محمد اسف وای
چې کوم نن لس په کیلو ریټ او خطوا پېټرول او لس په 400 روپے کاړې ما کوس ما 500 کې واره نه کې 850 مې کو چې کسٹمر راشي مان ته پوځو چې چکن خړای شیر کړي دوی دې په 850 کې ډایرک روان شي زمانہ.
د کوم کې وای چې یو خو خود په دوی باندې پوهنتونونو او تعلیمي ادارو کې فیسونه زیات شوې دي، نو بل خو د زیاتو کرایانو لوجه هم دوی ډیر غزبن شوې دي. د پیښور پوهنتون زده کوونکی خالد مشال لیړو ته صدا رنګ وایي.
سټوډنټس دي هغه ډیر زیات متاثر دي، هغه کې دادی چې سټوډنټس باندې هم دادی دي، یو طرف ته فیسونه مهنګا شو، بل طرف ته بچانو چې کوم پلاران دي هغه اوس د بچانو فیس نشي ورکولای، یو طرف ته فیسونه اسمان ته وختل، بل طرف ته جدي خلک په پېټرولو پیسې ورکي کوړو اخلي کسو وکړي.
بل خو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بیا دغه په مرکز کې وزیران بیا بیا دغه بیانونه تکراروي چې ټول نړۍ کې د کرونا وبا او د تیل نرخونو زیاتېدو په وجه پاکستان کې هم ګرانی راغلی ده، او دغه ډول لتیر دو درو کالو راسي هم دا داوی بیا بیا کوي چې ډیر زر به په ګرانی قابو عمومي. د پامړ ده په 15 فروری د پېټرول نرخ 3 پیسې د پاسه 2 روپې لیټر سیوا کړي، چې ور سره دا وخت په پاکستان کې د یو لیټر پېټرول نرخ خوشا 1.8 روپې دی، چې تر دې دمه په پاکستان کې د پېټرولو د یو لیټر د ټولو لوړه بیه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے تاس دا مشال ریڈیو پروگرام انہوں تغوگیے. پا پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک هلې ځلې ګړندې کړې دي. خو شنن کې ګمان کوي چې مخالف ګوندونه لا هم پر دې نه دي توانېدلې چې یوې وروستۍ فیصلې ته ورسیږي، او لامل یې دا دی چې دوی لا هم شک لري چې ښایي د هیواد ځواکمن پوځ د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دی. شنن کې فهد حسین پر همدې موضوع په ډان ورځپاڼه کې لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د مخالفو ګوندونو نور مشران د عدم اعتماد تحریک په اړه زړه نازړه دي، خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته تحریک د بریا پوره هیله لري. داود خټک د لیکنې مهمه برخه اوروي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې شنون کې فهد حسین لیکي، کس هم د پاکستان سیاست دا وخت یو داسې مرحلې ته ورداخل شوی دی چې هیڅوک په یقین سره نشي ویلی چې سبا یا بل ورځ څه کیدونکي دي. خو په لندن کې ناس یو سړی په دې ټولو حالاتو تر هر چا زیات خبر معلومی کی. له هغه سړي د فهد حسین اشاره پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ده، او کومو حالاتو ته چې فهد حسین ګوته نیسي هغه د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ، نون پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام ترمنځ تازه اختلافات دي. مخالف ګوندونه غواړي چې په پارلمان من کې د عدم اعتماد تحریک پر اوړل سره عمران خان د وزیر اعظم له څوکې لری کړی. خو فهد حسین لیکي د دغه ګوندونو مشران لکه شابه شریف، آصف علي زرداری او مولانا فضل الرحمن لا هم دا اعتماد نه لري چې دا تحریک به کامیاب شي او کنه. همدا شکوک او شبهات دي چې اپوزیشن ګوندونه یې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په اړه زړه نازړه کړی دي. خو فهد حسین لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه پر اعتماد دی، او پوخ یقین لري چې د راوړلو په صورت کې به دا تحریک کامیاب شي. دا چې د خاغلی شریف د دې اعتماد تر شا څه دي په تفصیل کې فهد حسین لیکي کې د شي نواز شریف ته دا پخه اشاره ملو شي چې د پاکستان پوځي قیادت چې عام طور استیبلیشمنت بلل کیږي د خاغلی عمران خان د مرستې په شاشه وي. فهد حسین لیکي په دې تیرو څو میاشتو کې داسې واقعات تر سترګو شول چې واضحه اشاره ورکوي چې پوځي مشروالي اوس هغه سي د عمران خان او د هغه د حکومت تر شا نه ده ولاړه څنګه چې لنن نه دوا یا درې کاله وړاندې ولاړو. کسه هم ورته اشارو د مخالف ګوندونو امیدونه او اعتماد سیوا کړي، خو د فهد حسین په وینا د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد د کامیابی لپاره د پارلیمان د غړیو پوره شمېره برابرول اسان کار نه دی. دا وخت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن 164 غړي جوړیږي، او د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابی لپاره د 104 پارلیماني غړو ضرورت دی. په دې حساب اپوزیشن ته 8 کسان پکار دي چې دا تحریک کامیاب کړي. کسه هم 8 زیات شمیر نه دی، خو اپوزیشن دا فکر کوي چې د عدم اعتماد تحریک په صورت کې به په قومي اسمبلی کې د خپلو غړو حاضری هم یقیني کول وي. فهد حسین لیکي د دې ترڅنګ ضروری ده چې مخالف ګوندونه د حکومتي تحریک انصاف ګوند یا د اغی د اتحادی ګوندونو یو څو غړي هم ځان سره ملګری کړي. کسه هم دا یو مشکل عمل دی، خو د فهد حسین په وینا په لندن کې ناست د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لپاره مشکل نه معلومیږي. همدا وجه ده چې نواز شریف خپل بیانیه بدل کړي او د خپل پخوانی پالیسي خلاف خپل ورور شابه شریف ته اختیار ورکړي چې د عدم اعتماد راوړلو لپاره هلې ځلې توند کړي. فهد حسین لیکي د دې اعتماد یو ظاهري وجه دا هم ده چې د 2014 د انتخاباتو وروسته د پاکستان با اختیار حلقو دا فیصله کړې و چې په سیاسي قیادت کې بدلون پکار دی، او هغه بدلون یې د عمران خان په صورت کې غوره کړی وو. له دغه با اثر حلقو مراد او اشاره همیشه د پاکستان د طاقتور پوځي قیادت طرف ته وي. د فهد حسین په وینا د 2013 د انتخاباتو وروسته دغه طاقتور حلقو د عمران خان د حکومت مرسته جاری وساتله چې په نتیجه کې یو غبرګ نظام په وجود کې راغلو. غبرګ نظام په دا معنی چې پوز او منتخب حکومت یې په شریکه چلوي. خوشبګ میاشتې وړاندې په دغه غبرګ نظام کې درزونه تر سترګو شول او اوس داسې نخ کاری چې پوز د عمران خان مرستې ته تیار دی. او د فهد حسین په وینا هم دا وجه ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې په دې میدان کې تر ټولو زیاته تجربه لري پر اعتماد دی چې که د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل شي نو کامیابی یقیني ده. فهد حسین لیکي خای په حکومتي او سیاسي کچه بدلون را روان وي او ممکنه ده هغه روانه میاش او یا زیات نه زیات بل میاش کې راشي.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو لسته د مارچ تر 1.5 پورې وخت ورکړی چې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون مشال ریډیو ته وویل د دې مقصد لپاره په سیمه کې معلوماتي پاڼې هم وشلې دي. د زیاته کړه چې که خلکو تر ټاکلې نیټې وسلې جمع نه کړي نو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. د سیمې فعالانو د چارواکو د دې اعلان هرکلی کړی دی خو وایي حکومت د وسلو ټولولو بهیر دوامدار وساتي او بیا دې چاته د وسلو ساتلو اجازه نه ورکوي. عمر وزیر لبنون.
امنیتی ځواکونو او پولیسو لخوا شمالي وزیرستان ځایي خلکو ته خبرداري ورکړل شوې چې سیمه کې هر قسمه سپکا او درانه اسلحه د پولیسو او امنیتی ځواکونو سره په خوخه جمع کړي. په میرامشاه کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نو غوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې ولستا پمفلیټ ویشل شوی د مارچ 1.5 نیټې پورې هیله کوي چې خلک خپل اسلحه جمع کړي. په خوخه جمع کوونکو ته به مناسب قیمت هم ورکړل کیږي. نوموړي وویل د مارچ 1.5 نیټې نه پس هر څوک چې اسلحه ولري په ضد به یې قانوني کاروایی پیل کیږي. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال صفدر داوړ وایي چې شمالي وزیرستان کې وړاندې هم د اسلحو پاکولو چې حکومت کله هم مهم چلولې نو ښې نتیجه یې ورکړې او ولس هم ملاتړ کړی.
خلاف عوام بھرپور ساتھ ور کرے گا حکومت کا افسوس کا خبر ہے کہ حکومت بھی افسوس مخصوص قائم دے پورا ہو دعوا پالیسی اپنا کی ہو گیا ٹی جی سی نے دے بو جب بندے دیا اصل راشی
ضرب عذاب عملیاتو پس ہم شمالی وزیرستان کے پہ ہر قسم اسلحہ بندیز وہ عملیاتو پہ دوران دخل کو اسلحے دامنیاتی ځواکونو پہ قبضہ کے راغلے او کلا چې خلق سیمت استانه شول نو خپل پاتې اسلحې په خوخه له حکومت سره جمع کړي. خو وروسته بیا خلکو لزان سره اسلحې راوړې چې زیاتره د مختلفو قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر شخړو کې درانې اسلحې ولیدل شوې او د یو بل په ضد وکارول شوې. ځایي ولس لخوا هم په وار وار د اسلحو په کولو غوښتنه شوې. د شمالي وزیرستان میرعلي اوسېدونکي سیاسی او سماجی کارکون عادل دا وړوای چې خلک لټو پکا کرک لري که حکومت د اصلاح پکا ولو سنجیده ګامونه واخلي نو د سیمه امن او ترقی لپاره به ښه اقدام وي.
دا ډیر ښه عمل دی چې مخشا چیرته په ولس باندې راخ کړه دا حکومت او ولس وسله جمع کړی دو ځکه چې ولس د ټیپک نه ستړه ده چې کیمه دوغه د جنگي نه ستړه ده په لوس شه کلام غوړي کې توپ غوړي میز به دا یو ریکوست کی چې دا څه نوي چې هغه بل ورغوندې وي چې وسله جمع شي بیا هغه شای سیور دې بچ کیمه دو بیا وسله د خلک په لوس شوی.
ځای خلک وای دوی نور امن او ترقی غواړي. د ټوپک په ځای خپل ځوانانو ته قلم غواړي او تمکړي چې حکومت به سنجیده ګامونه واخلي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
د کورمې په صدا کې پرون د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې. په جرګه کې د سیمې د امنیت ترقیاتي کارونه او د ځمکې په سر لانجو باندې خبرې وشوې. تر دې مخکې په پاړه چینار کې داسې یو جرګه شوې وه. دا جرګه په سیمه کې په امنیتی سرتیرو تر بریدونه او د ځمکو په سر تر نښتو پس شوې دي. تفصیل د طارق اورگزی په ریپورت کې اورو.
د کورمې ضلع په صدا کې د زیارت پورز د حکومتي چارواکو له قبایلي مشرانو سره غونډه شوې چې پکې هغوی د علاقې امنیت، هغلته روانو ترقیاتي چارو او د ځمکو پر تنازعو خبرې کړې دي. د ضلع ډیپټي کمشنر وصال خان خټک مشال لډیو ته وویل په غونډه کې پر مقامي کچه له مشرانو سره مشترکه کمیټیانې پر جوړول غور شوې چې هغه به پر ترقیاتي کارونو نظر ساتي او بلادا چې په کم ځای کې داسې یوه شخړه روچته شي نو سمدستي به ورته د حل لار ګوري او اخیری هغلته موجود له وختو راهیسې د ځمکو تنازعی به ختموي. ډیپټي کمشنر زیاتوي که څه هم هغلته امن قائم دی خو ځینې داسې مسئلې شته چې په خپلو کې د جنګونو سبب ګرځېدلی شي نو هغه ټولې به د علاقې خلکو په تعاون امرسته حل کوي.
دلته امن او امان چې کم دی هغه ضروری دی. نو زموږ د هایر اپس چې کم سیول دی او ملیټری دی د دې دواړو دا سوچ دی چې ډیولپمنټ اله راځي چې کله امن وي نو دا فرسٹ سټیپ د امن دپاره د دې ډسپیوټ ریزولوشن دی چې هغه زیات تر د لینڈ ریلیٹڈ دی. نو انشاءالله مونږ په لګ لګ ټایم لائن کې به دا ریزول کو.
په غونډه کې شامل د صدې ملک محبوب بنگش مشال لډیو دوای په علاقه کې هیڅ داسې د فرقې او پر مذهب جګړه نشته خو که کوم شخړه هغلته وجود لري نو هغه ذاتی ده او زیاتوي بیا هم حالي راوستل ضروری دي ولې چې مذهب نوم په ورکولو سواره د علاقې امنی له خطر سره مخ مخ کړي دي.
نن مو شکریا دے پاک آرمی ادا کہو چا کہ منت دور توجہ رکھڑا اور دی مو پالا کی کیا وہ غریبان منڈی تڑی کری حال زلی کی اور ترقیاتی کارون کئی دا ڈر کولے میٹنگ ان شاء اللہ مستقبل کی بین دیرے رزلٹ روزی دا کمیٹیاں نے کلام قرار شوین اکثر بمودی شیا سنی فساد ان شاء اللہ خدا بچ گئی.
بلخوا دا الشرزو ملک عیسی خان مشال لوڈیو توائی دا ڈیرا خبر ادا چ دے علاقے امن اور ترقی ورکول پ خاطر دا مشرانو کمیٹی ټیانې دو جوړولو فیصله شوه خدا به هله ګټور وي چې هغه یې ته پوره اختیار ورکړل شي او بلدا چې مستقلی او ساتي ګری داسې خو مخکې هم شوه دي.
کمیټي خوشا دی ځکه یو په کور دادی د ار کوم نمایندګي ور کې دا خبره دی او بل په کور دادی د حکومت سکوم دی دته یو داسې طاقت ور کې یو عملی جامه ور وغوستي سدی باندې دینه کور وخلی نامه وی صرف کمیټي جوړ شي نو څه فائدہ نه کوي.
په کورما کې دا دویم نشست چې د پوز لړپورو چرواکو پولیسو او ځای تنظیمي له مقامي مشرانو سره د سیمه امنیت پر ټینګښت او نورو مسلو خبرې اترې کړې دي. په علاقې کې دا نشستونه په داسې وخت کې شوې چې پر امنیتي سرتیرو وسلوالو بریدونه کړي او هغلته د ځمکو په سر د مختلفو قومونو ترمنځ خونړي جګړې هم وشولې. طارق اورگزی مشال رادیو پیښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د بنو نشو اقات شوه د په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د وربند مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیمه بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په دویمه مرحله کې په سوات، دیر، شمالي او جنوبي وزیرستانونو، کورمې او اورگزو کې د نوماندانو د اسنادو جمع کولو سلسله روانه ده. یو شمیر احتمالي نوماندان وای په دې بهیر کې د انتخاباتي کمیشن په لارښوونه پوره عمل نه کیږي. خو انتخاباتي چارواکي وای بلدیاتي ټاکنې یو مشکل عمل دی خو بیا هم هڅه کوي چې احتمالي نوماندانو ته ټولې اسانتیاوې ورکړي. ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخابات تو دویم پړاو د مارچ په 1 موشي. تر دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې په 19 ضلعو کې د لومړي پړاو انتخابات شوی او د یو شمېر سیمو ټاکنې چې ځنډیدلې وې د فروری په 14 تر سره شوې. نیاز احمد خان لسواته.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم مرحله کې د سوات په 8 تحصیلونو کې هم د ټاکنو لپاره کاغذونه جمع کول شروع شوې دي. د سوات مرکزی خار منګورې پټانی بارما او گرین هیلز یونین کونسل نه د جنرل کونسل سیټ لپاره کاغذونه جمع کوونکی محمد زمان چې سیدو شریف ریټرننګ دفتر مخې ته ولاړ دی وایي چې بلدیاتی ټاکنو کې منتخب نمائندګانو ته هغه رنګه اختیارات نشته کوم چې پکار دي، خو بیا هم دی هڅه کوي چې د ولس خدمت لپاره نمائندګي وکړي.
موږ ته خودي اختیارات ډېر ښه کنه، خو بیا په عین موقع اختیارات نور، خو به هر حال موږ دې شته ولاړو کوشش وکړو چې موږ خپل اختیارات را دغه کو او خلکو لکارونو چې خلک خوشاله.
د منګوري لنډی کسنه د پاکستان مسلم لیگ په ټیکټ جنرال کونسل لپاره کاغذونه جمع کوونکی علي باچا په دغه تمه ټاکنو کې برخه اخلي چې د لنډی کس او خواوشا سیمو کې د سکو اوبو مسله حل کړي.
د اوبو ډیره زیاته غټه مسله ده، ان شاء الله تعالی زما به کوشش ده او چیرې زه په خپل سمو مېر سوک راشي زمونږ ایم پی ایم نه او بیا زه چې د خلکو د اوبو د مسله زه حل کړم.
په ملکن ډیویژن کې الیکشن کمیشن مشر محمد نیم خان وایي چې د بلدیاتی الیکشن دوه مرحله کې به ټاکنې د مارچ په یو دیرشمه نیټه کیږي.
په زرګونو کینډیډیټس په یو ځله کې ولاړی ووټرانو ماغ دي چې کم جنرال الیکشن د پاره خو ممبران ډیر زیات وي، نو ظاهره ده چې زم کمپین هم ډیر کوسو پورې زم کمپین رواني.
د الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شی معلوماتو تر مخه د فروری 13 نیټې پورې به الیکشن کې برخه اغستون کې کاغذونه جمع کول شي. په 19 فروری بعد د نمائندګانو اول نه پرېش جاری کول شي. 21 فروری نه تر 23 فروری پورې به د کاغذونو جنج پړتال کول شي. 23 فروری نه تر 26 نیټه پورې به د مسترد شوی نمائندګانو اپیل اوریدنه کوي. د مارچ په 2 نیټه به نظرسانی شوه د نمائندګانو پرېش جاری کوي. دغه رنګه د مارچ په 3 نیټه به هغه تنان چې الیکشن کې برخه نه اخلي خپل کاغذونه واپس اغسته شي. د مارچ په 4 نیټه به الیکشن کې برخه اغستونکو ته انتخابي نخي ورکول شي. د مارچ په 1 نیټه به ټاکل کیږي او د اپریل په 4 نیټه به د بلدیاتی ټاکنو سرکاري اعلان کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 21 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
نن د فروری پر 13 د پښتو د نومیالي شاعر او لیکوال امیر حمزه خان شینواري 28 تلین مانزل کیږي. نوموړی د پښتو د غزل بابا په نوم پیژندل کیږي او پاړی ویل کیږي چې د پښتو غزل یې له نوي رنګ، آهنګ او موضوعاتو سره آشنا او پوخ کړ. فرهاد شینواري د حمزه خان شینواري په کار له یو شمېر لیکوالانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرگ حساب دی. په دنیا کې چې اوزګار دی، په ډیوه د خپل عمل کې، د وجود وینې کتیل کې، ستا د پاره تیاره نشته، ټول وطن درته بازار دی.
دا د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري د کلام برخه ده چې مشهور شاعر پروفیسر عباسین یوسفزی وړاندې کړه. د فبروري په 13 د امیر حمزه خان شینواري 28 تلین لمانځل کیږي. امیر حمزه خان شینواري چې په 1908 کې د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې زیږیدلی و، د 20 پیړۍ یو وتلی شاعر، ادیب او فلسفي و. نوموړي نظم، نثر، غزل، ناول، ډرامې او افسانې لیکلي. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې استاد پروفیسر احمد علي عاجز مشال ریډیو ته وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرۍ او بیا په خاصه توګه په غزل کې پښتني اقدار ورځای کړي.
چې هغه محبوب سره لګیا وي، نو هم په پښتو کې لګیا وي، په غیرت کې لګیا وي، په ننګ کې لګیا وي، په وفا کې لګیا وي، په توره کې لګیا وي، یعنی مدستان از میں پختو اخلی خو غرز غمل نشی ایود پسر سترگو خدا بل بابا کے نوی محبوب سره هم چې کم دے برد را کاگی چستا پاننگو کې د حمزه د وین سر دی تشو د پختو غزل ازوان ز دی بابا کړم
ستا پاننگو کې د حمزه د وین سر دی او تشوی د پختو غزل ازوان ز دی بابا کړم تشوی د
پارابو کې کوم غزل پیدا شو، په ایران کې پخړ پوس شو، او په روخانیانو کره مسلمان شو، خوشحال بابا کره زلمی شو، نو دغه غزل چې کوم دی حمزه کره پختون شو. دا امید مې له پختون اشنا نه نه و چې ملمه له اجرې تلې نهار دی. ما ټیټ وتلې مکه زما سر نه ټیټېدو، شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم.
لیکوال یار محمد مغموم هم حمزه بابا د کار او زیار په اړه خپل تاثرات وړاندې کوي.
د خپل شاعرۍ کې کوشش کړي چې په شر باندې خیر غالب ثابت کی. په غزل کې غزل داخلي شی دی، لکه سبجیکټ او خیالات پکې وي کنه. په غزل کې خارجي خیالات بیانول دا ډېر ګران کار دی. حمزه سفر کې د حجاز وینو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم ګوره، یعنی مطلب دی چې دې کې هغه د غزل چې کوم خود دی هم د خرابېږي. یا وای یار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت د پښتو سره ځم.
پروفیسر عباسین یوسفزئی د امیر حمزه خان شینواری فن او ژوند باندې څېړنه کړې او د وای
په ټوله دنیا کې دوه شخصیتونه داسې دي، یو حمزه بابا دی او یو شاه عبداللطیف بیټایی دی، چې دوی قام خوخ هم دي او صوفیان هم دي. عجیبه خو د اتفاق دی کنه، چې یو خلق په قام مینی او یا په انسان مینی. دیو انسانیت هم خوښوي، دیو د انسانیت خالق هم خوښوي، او دیو د خپل قام سره هم مینه لري.
امیر حمزه خان شینواری په 1990 کې وفات شوی او په لنډی کوتل کې خاورو ته سپارل شوی. په مزارې یو کلتوري ودانی جوړه شوې او هلته به د فبروري په 6 نیټه یو لوی دستور ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا،
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلورنیمو بجو.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له مجید بابا راوړو.
د کوټې د کمشنر د دفتر مخې ته د بلوچستان د میډیکل کالجونو د زده کوونکو د نخوړو هړتال تیر شپه ناوخته ختم شوی دی. د نخوړو د هړتال د هغه احتجاجي پرلت برخه ده چې د تیرو 80 ورځونو دوام لري. د کوټې ډیویژنل کمشنر سهیل رحمان د وزیر اعلی په استازیتوب د صحت د صوبایي سکتر لخوا په لیکل شوی یو خط کې د نخوړو هړتال کوونکو 50 زده کوونکو ته ډاډګیرنه ورکړه او بیا یې د شربت د لارې د هغوی د هړتال ختم کړ. د کراچۍ پولیس وای چې نن د فروری 14 د خار په نارت ناظم آباد سیمه کې د یو شخصي ټلویزیون چینل سما پروډوسر اطهر متین غلو په ډزو وجلې او په تیښته کې بریالي شوي. د سنسوبي وزیر اعلی او گورنر د دې پیښې نوټس اخیسته. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د آنلاین نیوز ایجنسۍ مالک محسن بیگ د 3 ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړی. د محسن بیگ پر ضد پسله هغې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې مقدمه درج کړه چې روان نوی د نیوز 1 ټلویزیون چینل په یو خبرونه کې د ډاک او مواصلاتو د وفاقي وزیر مراد سعید پاړه سرګندونه وکړي. د افغانستان د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه 15 کلن ماشوم ژوند د لاسه ورکړی چې د فروری په 15 شپېته میټره ژور کوي تلویدلی و. په زابل ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس شرافت ویاړ نن په یو ویډیو پیغام کې خبر ورکړ چې ماشوم یې له کوی راوویست خو هغه خپل ژوند له لاسه ورکړی. په پاکستان کې په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2400 تازه پیښې ثبت شوې چې ورسره په 2020 زیږدیز کال کې په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر شاوخوا 15 لکھ تر رسیدل نند فروری پاتلسما د پختو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری اتوشتم تلین المنزل کیگی نو موڑے په 1900 زیګس کال کې د خیبر ضلع پلنډی کوتل کې دی دلې و نن د فروری پاتلسما اوکرين ویلی چې د هیواد په شرقي برخو کې د روس پلو بلتون پالو لخوا د ډزبندۍ په سرغړونو کې سمدستي زیاتوالی لیدل
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي ز ملیحا امیرزاده مجید بابر او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه غواړو د ځان خیال ساتي د خدای پامان.